هر کلی مو کوم د جنو راپورونو لمخې د روژې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دغو هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې پروسه شکل د 12 میاشتو په ترس کې 20 میلیارډ ډالر دغه هیواد ته استول شوی دي او سرچکل داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهره د استول شویو پیسو دقیقه شمیره شای سخت وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډېرې پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کومې شمیرې خپرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهره افغانستان ته نږدې 220 میلیونه ډالر استول شوي دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیاتې شوي دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنۍ کړې وو، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه لږه کمه شوه. د 2020 کال له اګست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه کمه شوه، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګېدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 15% پوټر ورسید. په 2020 کال کې دا بهیر څه آسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خپرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. را بشم خپرونې میلمنو ته. ازرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو لباسونو څخه دی. دوی د سکایپ لار را سره دی او دلته په سټډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګ ایډیټر داوود خټک را سره دی. د دواړو هر کلی کوم. حافظی صاحب، د دې حوالې په برخه کې مادي ته هم اشاره وکړه چې دقیق شمیرې سخت دي چې څوک اټکل وکړي، او دا د جنو راپورونو په اساس مادي ته اشاره وکړه. قصاصو نظر واخله.
دا موضوع ما ډیر سړی وو په خوا په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروي کول، په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیره شو. یو خو رسمي وو چې د سویفت د سیستم مسخرات د ویستر یونین منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي هغه شاوخوا 800 میلیون ډالر شاو پاتې وو، او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره هغوی د مرستې لپاره او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړلي چې هغه مجاز پیسې د امریکا څخه تر 1000 ډالر پورې اجازه دي چې څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي، او په اتحادیه اروپا کې هم دغه څه مخصوص په آلمان کې دغه څه دي. دا پیسې یو اندازې کلیرنس د لودل په دې معنی چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې البته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا 1000 ډالر دی یا یورو دی یا 1000 دی یا دا دی دا یې صحیح مصر ټول کړی وي. د مالی حواله هم چې یو اندازې هغه حواله دي چې مجاز حواله دي. مثال په توګه یو څوک بیرنی ټوګه حواله چې خپل وطن ته پیسې واستوي، اولته د دوی لاسرسي هغه ویستر یونین او نور بانکونو سره نشته دی. هغه دی حواله څخه په اسانه ټوګه ګټه پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عرب او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري. دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي، او یو یو اندازې سپتیږي. مثلا 300 ډالر او یورو یا 1500 پورې سپتیږي هلته، او دا راپور مرکزی بانک ورکوي چې ما زیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسېره کیږي. او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې، دا هم اکثرا نه سپتیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسېره شو چې شاوخوا 800 میلیون ډالر په کال 2009 کې رسمن د سويفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته، او تقریبا 200 میلیون ډالر نور همدغه سي خلک یې ځان سره راوستل یا یې حواله کولې د خدمات پولی یا صرافی. یعنی تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې 2.3 میلیارد ډالر افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهرمشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افیسي صاحب وبخشي، اوس تاسو څه اټکل کوئ؟ تقریبي مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللی وي؟
زه ګومان کوم چې دا به زیات شوی وي په څو دلایلو باندې. خو فقر ډیر زیات دی او اړتیا ډیر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولی شول چې خپل ژوند په خپل تیر کې مثلا د دولت کارمندان ول، او یو تعداد چې متشبسین متوسط وو چې هغوی اوس فقیرانو په ډله کې ولاړ دي. دا خلک هم اوس اړتیا لري او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي، او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1 میلیون نوی خلک کډوال شوي دي چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول. هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2 میلیارد او 300 میلیون یا 2.5 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
مننه خټک صاحب. د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګ، لیکن په دې روزه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. څنګه تاسو د مشال راډیو نه داسې راپورونه خبر کړل؟ د پېښور څه حال دی مثلا؟
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري، یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د پاره چې په لوی مدت یعنی د لوی مودې د پاره پالیسی پکار وي. سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت خکېدل هغه ډیره ګرانه خبره ده. دویم خبره تاسو چې څنګه وکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې، یعنی کوم یو کال موازنه کو، یو کال خوري کم وخت البته سړی وای چې 15 کال کوم موازنه کو دي اوس نه، نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی. وجه دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی. 2013 را په دې خو باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې. بارنه سرمایه کاری چې دا هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډیره زیات رقم شوې ده. ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي، او د عام سړی حالت چې کله خکېږي هغه د لپاره روزګار ډیر زیات ضروری دی. په پا پاکستان کې دوه قسمه ځایونه وو چې په هغه کې روزګار ملاوېدل شو. هغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای. نو په فارمل سیکټر کې خدا دې چې لوی لوی صنعت لګېدلې دي، کارخانې لګېدلې دي په هغه کې. خو په انفارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړوي، سړکونه جوړیږي لګیا دي، بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو ریړې لګولې ده کنه، او داسې د دې نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسېدلې. بل په پاکستان کې د ډالر د کچل وړې دو سره او روپۍ کچې پرې وته سره هغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي د روزمره شیانو لکه وړه شو، بوره شوه، سبزیانې او ترکارې شوې، هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي. خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده یا دا هغه چې موږ د پښتو کې دیاړي وایو هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوته چې هغه د زرونه 1500 شوه دی یا د 1500 نه 2000 شوه دی د ورځې. خو که تاسو د عامو شیانو نرخونه ته وګورئ نو هغه د بورې نرخ چې مخکې 100 روپۍ کیلو اوس هغه په 150 روپۍ کیلو ده. داسې که تاسو د وړو نرخونه ته وګورئ په دغه حساب سره که تاسو عام جامو ته وګورل چې په اختر کې خلک ماشومان ته ځان ته اغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلې جوړیږي په 400 کې د اغه قیمت 10000 روپیا دی نو دا خو
یو وخت ما په 200 روپیا وې کنه
یو وخت به 200 روپیا نو په دغه حساب سره خلک چې دی اغه خوشاله نه دی
افیزی سب د خټک سب څه خبره وکړه شاید تاسو مر سره موافق یا سي طبي خبره ده اصلي اقتصاد خو نورې سرچینه غوړي لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سه وادونو تل کا افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوی دی چې حالت هغه بیخي د یو مخ قحطی رامنست نشي او د بیخي قحطی مخونی ول شي او یا لکه فرضاً پاکستانی روپی د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته یعنی که چیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تشپارسه هم واوري او په افغانستان کې هم د ډالر د افغاني په مقابل کې ډیر اوچت شي که څنګه
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي پیچلي دي د خټک سره اشاره ورته وکړه چې اول په دغه سیاسي ثبات نشتون خپل ډیر لوی عامل ګڼل کیږي او په یوه زمان کې پاکستان خو ډیر پوراول دی پاس حکومتونه ډیر بیروي پیسې اخیستې دي هغه خو پاکستان ملت ډیر پوراول دی تقریبا تر 3 میلیارد څخه زیات پوراول دی او دغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه پوران لا تشدیدي او بل دا چې د دوی اقتصاد تر سیاست اغیزه لاندې دي نو په دې خاطر مشکلات زیات دي هلته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا دستونه دی چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به دا رسم او دود او دستوري بیا ناڅاپه حکومت ورک شي دغه سي چې هیڅ منطقه ورته نه پیدا کیږي چې څنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دی په شپه کې نسکور شي نو په دې خاطر دا اقتصادي بی‌ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده په دې معنی چې نوې حکومت کم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسی دی په دغه افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کیږي او فساد لږ شوی د دوی ادعا ده چې دا باید تثبیت شي اما په یوه زمان کې دا تقریبا څکم 3 کال اوس نږدې چې کورسی اما هیڅ وادي دا او د هیڅ بینلی موسسه افغانستان پر سپند نه دی پیژندل او زموږ اساسي لامل د ورسته پاتېوالي چې مخکې هم ورسته پاتې و موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو دی شتون په دلیل و او د غوی همکار شرکتونه چې د استخدام ساتي ډیر لوړ ساتل او په یوه زمان کې دا ماکن تجارتي او ماکن رهایشي کرایه ډیر جګ وو او خلکو ته ډیر پیسې ورکول کېدلې څوک چې غوښ سره کار کاوه ډیر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه وو د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه وو او دا متاسفانه تر پای پورې اوسوک خلک چې دا کول چې مرش اقتصاد پویو چې نو دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برشيره کوي چې په هغه کې د عامه سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلومي چې موږ خپل کار د استراتیجی پر بنسټ تنظیم کړو ترپایه پوری دا حکومتونه د دې ته بریالي نشول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسیره کی چې موږ زموږ اولویت چی شي دا ول کم کار وای وکړو نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هیڅ هم نشته دی دا توکل پر خدای زی او په دې ترتیب سره
بخشي افیزي سره بخشي سوال دلته اوس یعنی آیا دغله بهر سي مشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې بایس شوه دی چې یو څه افغاني با ثبات پاتې شي او عام خلک لډیر قحطی سره مخامخ نشي
نه دا د افغاني ثبات خو دری دلیل لري یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ لکه شوی دي تر پرصله تقریبا نیمه تر رسیدلې دي او زموږ صادرات اوس زیات شوی دي او په یوه زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده او دغه پر بنسټ هغه ګرنټیلیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی یعنی افغاني یو اعتبار لري او د پاکستان پیسې چې ډېر لوی دي دي غورځېدلې دي په دې خاطر دي چې د هغوی یو لس اشاره شپږ میلیارد ډالر په اول د کال د 2018 کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې، او اوس هغه تقریبا 3.8 میلیارد راټیټ شوی دي. په دې خاطر باندې هغه پښتوانه هم کم شو، نور بحرانونه هم رامنځته شو، د هغوی کلدار مثلا دوه چنده یعنی 50% ولوید. او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر څرګند څه دی. لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي، ځکه چې دا بیلانس د اساري د هیواد برابري 2.3 میلیارد مات کړل چې په کال 2019 کې پیسې راغلي دي. اوس مهال ماته داسې بریښي چې 2.5 میلیارد 3 میلیارد پورې راغلي وي، او دا ډېر پیسې دي، نیمایي د زموږ د ټول واردات. نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي ودې نه دی، اما یو مسکن دی، ډېر رښتلی مسکن دی، ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بین المللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې مرسته نه شي، دونه خلک مري، ولې خلک نه مري؟ او یو لامل یې همدغه چې دا 3 میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي، دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته، او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي. نو په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري، خصوصا په بیرنۍ توګه، یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې دا خټک څه وویل، دا اقتصادي ډېر اوږدمهال اثرات نه لري.
مننه حافظي صاحب. له خوسته راپورته روحلته په لس تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا لس زره کسانو ته فرسن روژماته برابر شوی دی. همدارنګ لکه په خوست کې چې دا روژماته برابر شوی دی، او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی. خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي، او له کندوز یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 200 خورانو ته البته هلته روژماته برابر وي. په ځینو نورو شهرونو کې هم ورته هڅې شوې دي. خټک څه په پېښور کې هم دا دود شته، او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي، هغه موقتی ستونزې یو څه ناڅه هواروي کنه؟ یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی شته که نشته، ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دی، دومره زیات نشته دی. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ، چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکاران اوسیږي، لوی لوی کاروباریان اوسیږي، نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي، او د کورونو نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو نه بهر هلته هغوی داسې وړې وړې خلتی یخي، په هغې کې 2 کیلو بوره پرته وي، 1.5 کیلو پکې غوړی پرته وي، 2 کیلو پکې چایه پرته وي، داسې پکې دالونه پرته وي، هغه یې پکې یخي، او کسان راځي او هغوی ته ورکوي. او دا یو ورځې په حساب سره، خاص کر د رمضان چې دا اخیری کې لس ورځ لس ورځې پاتې شي، نو دا په دې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمیږي. لاهور نه ډېر نه یم پوه، ځکه لاهور کې ما ډېر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظي صاحب، که تاسو وایسئ فکر نه کوئ چې دغه واړه خیراتونه که یوه لور ته موقتاً د خټک صاحب چې وویل چې یوه ورځې د یو چا نس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي، ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي؟
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي اغېزه ولري. کسان بد عادت دی، دا دروازه خو پخپله شکار نه دی، اما دا د ډېر مجبوریت له مخې دی، ځکه چې کچیر یو نفر چې یو اونۍ هیڅ هم نه دی خوړلی، او د کله نه کله واښه خوري، خلک په ډېر وروسته پاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط تیري، په هغه کې ډېر ښه کار دی. اوس تاسو لکه چې وفرمایل، دا اتحادیې سراسري شرکت نفت و ګاز د افغانستان، همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت و سرمایه‌ګذاري د افغانستان، دا په لپسې مثلا زر کس دو دو زر کسو لپاره دا بستیا ویشي، او د اتاق رهبری هیات او په این زمان کې د ستر تاجران د افغانستان، دوی دا خپل مرستي جاری ساتي. که تاسو پام وي، دا د هرات د زلزلې لپاره ډېر کورونه جوړ شو دي. یوازې زموږ همکار د میرویس عزیز تک 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړله. او دا دی پی سی دی تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي. همدارنګ نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کمګاري وکړل او نور آماده اقتصادي ود لپاره کوم صد نه لري، دا اني موقتی او زودګزر دی.
د دې ترڅنګ حافظي صاحب، مثلا په افغانستان کې یو څبل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی، مثلا په کابل کې، په کابل کې خیاطان ویلې دي چې دوی کاروبار ښه شوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامع وروړي دي، ټوکري وروړي دي چې دوی ته جامع وګنډي. په ورته راپور ازادي راډیو له کندوزه درلود، له نورو شهرونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامع ګنډلو دود زیات شوی دی، خو د زنانه جامع بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظي صاحب بیا بیرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه دی په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خو دا مسلط جامع هغه پخوانی زموږ خپل عنعنوي جامع دي، هغه خلک چې دریشیګانې اغوستل او د خارج څخه راته هغوی هم اوس کمیز پرتوګ اغوندي. هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامع اغوستلې هغوی هم اوس نکتایي او دا شیان نشته دی، او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د منځ په وخت کې کیږي، بیا لونګي اخلي او دا شیان اخلي، دا بدل شوی دی. یعنی مثلا زموږ واردات د مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دی دغه ډیر لږ دی، ډیر لږ دی، حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامې غونډې نه دانی چې د بازار څخه دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي، او دا فهمغه محدود کلی ګندون کې چې مخکې کار کاوه اوس لس چنده شوی دی، کله تقل دوه چنده شوی شوی. په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی، او خزینه خو مخکې د سیالي لمخه چې بیرون ته کار کاوه او خپل د سیالانو لپاره هغه کول اوس خو ضرورت دی په کور کې دی، او په کور هر جامې چې واغون دی مخه کفایت کوي د پاس لري.
مننه خټک صاحب، څنګه د خراب اقتصادي وضعیت په پاکستان کې څنګه د جامو په دیشان کې بدلون راوستل؟
فکر کوم جامو کې په کلیوالو سیمو کې بشک کېدې شي چې خلک لږه گزارو کی، خو موږ د روایت د سيدي چې کله چې اختر راځي نو بیا خلک ډیرم غریبان وي، خو اغي خپل بچو ته یو سړی ځان ته اون کې خپل بچو ته خو خامخه اغه جامې کوي. پاتې شو دی خزو خبر، نو ما خلک چې فکر کوم چې خزو د ډیر کم خلک ډیر زیات فکر کوي، اغي چرته اغي سر بیا د خزو د پاره د اختر نه زیات بیا واده خادي چې وي اغه ډیر زیات د خوشاله خبري چې پاغي کې اغي یو جوړه نه بلکې اغي 15 او 10 جوړې جامې بیا اخلي. دا حفیظ سیب تاسو یو زړی پښتني ترازم مخ کې چې تاسو کچې دا خلک چې دا خیرات ورکي یا دا خلک چې دا روژه ماته ورکي، نو دې منفي اغیز خو فکر کوم چې ناراضي. خو د دغه خبرې یو مثبت اړخ بیا دادي چې اغه یو سړی یا اغه یو کورنۍ چې اغي په میاش کې غوخه نه خوړلې او غواړي چې غوخه اخري، خو نشي اخستی، توان نه لري 2000 روپۍ وسو کور کوي د یو کیلو غوخه لپاره، نو اغي د بیا پکې دا موقع ملاو شي چې اغي غوخه هم اخري، اغي اغه میوه هم اخري چې اغه ډیر زیاته ګرانه ده د وس نه بهر ده، او اغي په مړه خېټه باندې روټي هم اخري، دا بیا اغه مثبت
دا خوده. لیکن په همدې برخه کې حافظي صاحب نه دا پښتنه وکړه، حافظي صاحب ما په یو راپور کې دا لوستو چې په بنگلاديش کې مثلا دا واړه صنعتونه رواج شوي دي، او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي، لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه. دغه بهر میشتي کده افغانستان دی، کده پاکستان دی، کچرته دغه رقم واړه صنعتونه خپل خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي، کایو برخه هم په دې باندې کار وکړي، فکر نه کوي چې اقتصادي رونق سبب بشي؟
او وخت تاسو کوم غواړم چې هر څه واده خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان افغانستان دی، بنگلاديش بنگلاديش بنگلاديش، یو واړه مزګه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات،
یو سلو شپېته میلیون نفوس لري،
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي، هغوی ډېر مشکلات لري، هلته فقر ډېر زیات و، مخکې اوس خو ډېر کار دی کړی دی، اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي، په دا سکه نساجي او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډېر شو صورت لري، شو براندي. اول ته ډیر کار شوی دی او بل دا چې د صنایع سره آشنایی د پاکستان، هندستان، بنگلاديش، سریلانکا او ځین نور استعماری هیوادونه چې تر استعمار لاندې ول وای چې د استعمار افسر لا شوی تاریخ اس کله نه کله هغه د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې شاله تشتون لري. افغانستان خو دا ټول وخت په جګړه کې تیر کړیو، دا بنسټونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو، خراب شو. خو په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شی دی، زموږ اهداف یا ګول څه شی دی، زموږ ټارګټ څه شی دی، او د هغه لپاره وسایل د تواصل څه شی دی چې کوم لار خلار شو چې په لاندې لار شو او شه لاسرولونی ولرو. او ما ډیر وخت په دغه اکلا هلیزری وکړل او سو یو مؤلفه رشت اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل. بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک ارخو بلکې د حکمت عملی چې زه رئیس امید اتاق یکو پات شویم د افغانستان وما او د سار کې هم کوچیر وما. نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې مالیده او قطع او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سار کې یا په ترکیه اتاق سره او نورو سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندوستان سره بیا مې دا وپیدل چې په افغانستان کې موږ داس یو کلن لاره چې وینو که د روسانو وخت وو چې په افغانستان کې وو اول وخت د دیموکراتیک خلق وخت چې خپل هویت پیدا کړي خو بیا روس روسان راغلل هر څه چې په مسکو کې دلته غوښتل پولی په افغانستان کې خو دا ناشونی وي. بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کټوپیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې وو یا په بل هیواد کې حتی کله ناکله د ویلتون نمونه هغه مترجمین څخه هېدل چې هغه بدل کړي او کوم دې پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غوانانه ته ورکول چې کارای نه درلود په دې خاطر باندې فقر په پنځه پد شو. موږ ته پکار دي چې دی واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولایتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو دا ټول باید په دقیقه توګه برسیر شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي.
مننه خټک صاحب. وړس ناتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان ګجرات شو، ګجرواله شو، لالا موسی شو، سیالکوټ شو. لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوب سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي په ملک دننم په هر کور کې الته یو سنت جوړ دی. هم دغه سکتا سو لالا موسی ګجرات ګجرواله دې ته ورشه نو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي، د چتواله پکی جوړیږي، بیا د بجلی تارونه جوړیږي او دا د کورونو دننه او دغه خارونو
حتا سپلی چې تاسو د 400 سپلی یاد
لري خلک هغه بیا په 400 کې جوړیږي. نو او دغه خلکو کته سو ګورین د اغي اقتصادي حالت ډیر زیات خدي په اغه خرونو کې د خلکو اقتصادي حالت خدي او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو ضروري نه چې د اغه کور یو کس وي بلکې اغه سره د گاوند 15 شپک کسان نور هم راځي. خو دې ته اوس یو خطر شته، یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کو په اغه کې دا ماته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې. نو اغه وی چې اغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادی په لور باندې روان دي. اغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د اغه سرپرستی نه کوي او اغه سره مرسته نه کوي. بجلی ګران شو، یعنی د برق نرخونه چې دی غډیر زیات ګران شي بیا بجلی شته دي نه، او د چین نه ارزان سامانونه راځي چاغه د دې ځکه د جوړیدونکو سامانونو ډیر زیات ارزان دي. خلک د چین سامانونو اخلي، دا سامانونو نه اخلي. دا خلک د پاکستان خو واردات بیا ډیر نشته دی، هغه صادرات زیاتی واردات نشته. نو هغه سنتونه کني اسې ته هغه بیا یو موقع برابرېږي.
مننه خټک صاحب، حافظی صاحب، لطا څخه مننه کوم. لاوریدونکو هم منندوی يم چې د خبرونه تر دې د مر سره وکټله او ویلې ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار مو د ونی له تودو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره لبلې زاویې د شنن یو ومه ورس کوربای. نن خبرېږي چې ننګرهار کې ماسلینو ډرون الوتکه جوړه کړې ده. خو د همدې پونتونی وسرچنه وایي چې د الوتکه له هندي پروژې کاپی شوې ده. پاکستان کې بیا له هغه زړور غلو هم خبرېږي چې له نظامی ځواکونو یې ټانک تختول دي. د تصفیه کمیسون په کارونو د طالبانو له نیوکو هم خبرېږي او له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د جمهوریت نظام د اداراتو او اکاونټونو د پاکستانی شمیرو لخوا څنګه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي مسایلو د سره ټکی. پاکستان او ټي ټي پی ته د طالبانو مشورې. د طالبانو د داخله وزارت مرستیال وایي جګړه نظامونه ړنګوي، پاکستان کې د سوله ییز حل راشي. پاکستان وایي مشورې مرا کوي، ټي ټي پی وځپي.
حمایت چې د پاکستان فوجیانو دیونه کړی دی نو دا غي و د پاره دیته په مقابل کې داسې کار وکړي چې دا غي و د پاره ګټه ورورسه او دا غي افراطي ډلو لکه ټي ټي پی دا غي مخه ونیسي. کچېر نظام خرابېدل خراب کار و نو دی ول په تیر ډول سوي کې د یو مشروع او قانونمن نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
ګوندونو ته د طالبانو د عدلي وزیر خبرداري وایي د ګوند اخیستل نوم افغانستان کې جرم دی. ګوندونه وایي دا دیکتاتوري ده. طالبان خپل څو ګوندونه دي.
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده.
تاسو کوم رسمیت لري چې تاسو وایي چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي؟ هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه.
له ښوونځي وروسته د نجونو د کورسونو تړل طالبان دلیل نه وایي، خو کابل کې کورسونه وایي نجونو ته له تدریس منع شوي دي. فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبان اخر څه غواړي ثابت کړي.
سوچ لیکانو ماته لکه مونږ خپل هیله ل لاس ور کړی دی. مونږ په رواني تکلیفونو اخته سوي یو. مونږه مکتبونه درسونه په خوب کې وینو. مونږه دا وینو چې مونږ خوانځي فرانسل سوي دی. خوانځي ته زو یوی راتویل چې زه خوانځي ته زم هر وخت ارش په خوب وینو. خوانځي ته زم خو ما حاکم نظام مانی کوي او زه په جړا کور ته راځم او ډیر نا امید یم.
نو غوړی ټولنه ته یو افغان امور داس یو بچی وړاندې کی چې هغه د علم په زینت یا پرانا باندې منور وی افغانستان راپورته کی دو غواړي چې ټول عمر دا ولس په تیارو کې او په بیسوادۍ کې اوساتي او دوی خپل بقا د افغانستان د ولسونو په بیسوادۍ کې ویني.
او په کابل کې د قران کریم د تاریخي نسخو نندارتون د 15 ورځنی نندارتون کې د حضرت عثمان له خلافت رانیول تر ننه افغانستان کې ساتل شوی قرآنی نسخې ننداړې ته یخی دي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری هغه مشورو د اسلام آباد او افغانانو پراخ خبرګونونه لپاره ویل چې د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ته په خپل منځ کې د جوړېدو مشوره ورکړي. خغلی عمری ویلي د جګړې تجربه دوی لیدلې ده چې نظامونه تباه کوي نو ځکه ټي ټي پی باید خپل نظام سره خپل ستونزې د خبرو لارې هوار کړي. محمد نبی عمری دا خبرې په خوست کې وی غونډه ته کړی او ټینګار یې کړی ده چې ټي ټي پی ولسی ملاتړ نه لري او کومې ډلې سره چې د خلکو ملاتړ نه وي کسل کاله هم جنگيګي نظام نشي پرځولې.
د پاکستان حکومت د به هم ورکړي
هغه وروڼه چې د دوی سره جنګیږي هغوی ته به هم مشوره ور چې جنګونه موږ لیدلی دي انقلابونه موږ لیدلی دي جنګونه انقلابونه کونډې پیدا کوي یتیمان پیدا کوي وطن ورانوي اقتصاد ختموي نظام تباه کوي په خپل منځ کې سره جوړ شوی مذاکرات وکړي روغه جوړه
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی
حضرت دوی د دې ریایت کړتم کې حقوق ځان یې نیچی
خو د محمد نبی عمری د سرګندونو د افغان فعالانو نیوکه لدی عمل لپاره ویلي چې د دوی په وینا کې طالبان د جګړې لامل د نظامونو د نړیدو په تاوان دومره پوهیدل نو ولی افغانستان کې له نظام سره کلونه خونړی جګړې وکړي او خلک وخت د رسیدو لپاره دواړو غاړو ته وژل
یو شاعر وایي چې اصلي څیره د چا خی هر چاته اقتدار ده اقتدار ده اقتدار لبده مرغه طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د قدرت د لاس راوړلو لپاره او همدارنګه د نورو او بلخاصه د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د منافعو په خاطر وجنګېدل او د دیو د دغه جنگ له امله په زرهاو کسان په افغانستان کې شهیدان شول په لکاو کسان بی وطن شول او هغه نظام چې په هغه معنی ډیر مصرف شوی و د افغانستان سیاسي اقتصادي او پوځي جوړښتونه جوړ شي او هغه ټول د نورو د ګټو په خاطر باندې لمنځه وړل کله چې دیو اقتدار ته راغلل بیا هم دیو خپلو هغه افراطي کړنو ته دوام ورکړ د افغانستان تعلیمي سیستم یې ړنګ همدارنګه د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې ښوونځي وتړل او د خلکو نه د کار او د تعلیم فرصت واغسته او یوازې ملکراسي په افغانستان کې نه حاکمه ده
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio
بلخوا د پاکستان خارجه وزارت د نبی عمری سرګندونو ته تون خبرګون خوده ویل دي دوی له ټي ټي پي سره مذاکرات نه کوي بلکې افغان طالبان نو نغواړي چې د دغه ډلې پر ضد پریکند اقدامات وکړي
طالبان د پلانګ او د پلان ترمنځ دي کچېرې افراطي ډلو سره خپل روابط نه قطع کوي نو دوی مجبوریږي چې د هغه په مقابل کې اقدام وکړي او په هغه صورت کې به بیا طالبان د یو بل جنگ سره مخامخ کیږي او دوی به لمنځه ځي نو په دې خاطر باندې طالبان کوشش کوي چې هغه حمایت چې د پاکستان پوځیانو د یو نکړه دی نو دا هغه د لپاره بیته په مقابل کې داسې کار وکړي چې دا هغه د لپاره ګټه ورورسي او دا هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي دا هغه مخه ونیسي کچېرې نظام خرابېدل خراب کار و نو دی ول په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمن نظام په مقابل کې جنګ ته دوام ورکړ
او روس لاغې چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د کور د محاصري د ایمان مؤسساتو د بندون او تر د کور دفتر اخیستل کېدو ناندري ډیر کړی د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست عبد الحکیم شری خبرداري ورکړه چې ګوندی فعالیتونه په افغانستان کې منع دي او د ګوند نوم اخیستل اوس د دوی پر وړاندې جرم بلل کېږي ګڼو سیاسي ګوندونو هم ازادي رادیو ته تایید کړی چې طالبانو ډیر وخت د ګوندونو فعالیتونه بند کړی دي او دا مهال ګڼ ګوندونه له افغانستانه وتلی خو دوی د طالبانو په دغه کار نیوکه کړې ده بلخوا طالبانو بیا بیا ټینګار کړی چې ګوندونو د افغانستان خلکو ته څو لسیزې امتحان ورکړي او نور دغه سیټلو ته اړتیا نشته
د احزاب او ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتو نه تیر کال لغوه شوې احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې ما ته راغله فتح راغله چې چا خوخه و دا نظام خوخه پاتې شول چې چا خوخ نه و په مختلفو لارو باندې ووته
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی
حضرت دوی 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 روایت کردیم که حقوق ځان یعنی چی.
په همدې حال کې د ګوندونو پر وړاندې د طالبانو وروستیو اقداماتو او د دوی د عدلي وزیر څرګندونو ځینې نیوکې پارولې چې له منځه یې د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت امراسیال شاه محمود میاخیل او د ولسونو د سیاسي اجماع مشر ابراهیم الکوزی د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په خپله یو ډول ګوندونه بللي. دواړو سیاسي چیرو له ازادۍ راډیو سره خبرو کې د ګوندونو د فعالیت د مخنیوي په هکله د طالبانو په کړنو نیوکې کړې.
دی وغواړي چې همدغه یو حزب یا د دې یوه ډله چې هغه ملایان دي هغه باید په قدرت کې وي او نور په افغانستان کې ولس په سیاسي اقتصادي او امنیتي ټولو برخو کې رول ونه لري او دی وغواړي چې د قدرت د برچې د لارې وساتي. خو هغه مشهوره متل وایي چې برچې په زور قدرت نیولی شي خو د برچې په سر سړی څوک کیناستلی نه شي. په تیرو څلور پنځه لسیزو کې موږ ولیدل په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د کودتا او د زور لارې قدرت راغلي دي هغه یو بقانده کړي او بالاخره له منځه تللي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسو وایئ چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي هغه هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري قانوني اساسي ولري درې قواوې ولري قوای مقننه قوای اجرائیه قوای قضایه او یو د خلکو په اراده حکومت وي او بشري حقوق ته احترام پکې کوي د شوزو حقونه پکې تامین شوی او د افغانستان د ټولو قومونو د ټولو اتباعو احترام پکې کوي او درناوی پکې کوي. نو هغه حکومت کولای شي چې بیا یو تصمیم ونیسي اما متاسفانه چې دوی خپل رسمیت نه لري دوی خبره کوم تاثیر نه لري دوی اوس ولست ښه جنیت ورکی د عذاب دپاره ښه کمپاین وکړي. زه فکر کوم چې عذاب به اوس درجه ښه تقویه شي چون چې د دوی بد د یو چا څخه راځي ولس اوس د دوی
فرزيد باندې عکس العمل شي. دا په داسې حال کې چې د سقوط شوی جمهوریت نظام پر مهال افغانستان کې 500 زیات ګوندونه او 500 زیات مدني ټولنې فعال وي خو هغه مهال خلکو د دوی په کمیت نیوکه لري او د ګوندونو د کاري کیفیت په لوړتیا ټینګار درلود او قسم تیرونی طالبانو خپل ټولو خبري پاڼو د خپل ځایم هغه وینا پاک کړ چې پکې د سنگسارونو په زیاتولو ټینګار کړو. خو له دغه وینا وروسته په یوه ونه کې د دې ډلې حکومت افغانستان کې نږدې 14 کسان په درو وهلي. دغه سزاګانې چې بیلابیل ولایتونو کې ورکړل شوې پکې د طالبانو د ستري محکمې د راپورونو لمخې 15 نارینه او 2 ښځې په بیلابیلو تورونو عام محضر کې وهل شوې. د طالبانو د ستري محکمې په ویبپاڼه کې د خبرو شویو اعلامیو په بنسټ د بلخ چاربولک یو کس یې د اخلاقي جرم قضیه کې 15 دورې وهلې او په شپږ میاشتنی باندې محکوم کړی هم دی. خوست کې بیا شپږ تنه عام محضر کې وهل شوې. کندهار کې درې تنه یوه بله پیښه کې یوه ښځه او نارینه له کوره د تیښتې په جرم 13 دورې وهل شوې. د غور دولینه کې بیا د غلا په جرم 3 کسان 9-13 دورې وهل شوې. کابل کې بیا د وی خزي په ګډون 2-15-15 دوری وهل شوی. بغلان کې بیا یو کس د نامشروع اړیکو په تور 9 دوری او فراکی یو کس د لواتت په تور 10 دوری وهل شوی دی.
داسې ځینې کسان بیچارهګان چې د هغو د سیرونه غریب او فقیر او مسکین بیچاره خلک کاری کی اغو راولی په عام محضر کې اغو ته دوری ورکوي چې دا مجرمین دي په دادا ګناهونو باندې دا نیول شوی دي تر حال چې په دغه سي د طالبانو په دې استبداد کې په وهلو ټکولو شکنجه کولو د خلکو د خلینو هر قسم اقرار د خلک اخیستلی شي. نو داسې یو نظام کې چې یو څوک د وکیل نیولو اجازه ونه لري د قاضي په مخ کې خپل غږ پورته کولو اجازه ونه لري او محکمه د عامو خلکو په مخ کې دایره نشي چې خلک هم وګوري چې څه روان دي څه کیږي نو د دغه سي شرعي حدود او تنفیذ دا غیر شرعي غیر اسلامي ده او دې ته موږ فقط استبداد او دیکتاتوري یا ظلم او ناروا ورته ویلی شو.
او او په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د نجونو په مخ د ښوونځیو د خلاصون هیلمندۍ او اوازو هیڅ رنګ رانه وړ، اوس د کابل د ښوونیزو مرکزونو یو شمېر نجونو زده کوونکو ویلي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه هم تړلي. د کابل د یو شمېر خصوصي ښوونیزو مرکزونو نجونې زده کوونکي وایي طالبانو دوی دغو مرکزونو ته له ورتګه منع کړي دي، ځینې یې له ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ځینو مرکزونو ته یې ویلي چې نجونو ته به نور تدریس نه کوي، حتی ځینو ته قلفونه اچول شوي دي. دغو نجونو زده کوونکو ویلي نجونې هغو کورونو ته هم له ورتګه منع شوي چې دوی ته به یې په وړیا ډول د ښځو لخوا تدریس پکې کېده. هماله د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهرلاک تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو په کابل کې ګڼو سیاسي کړیو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ګڼ پوهنیز مرکزونه تړل شوي او رسنیو ته ویل شوي دي چې په دې اړه راپورونه جوړ نه کړي.
د نوې تعلیمي کال له پیلېدو سره تمه دا وه چې د ښوونځیو دروازې دې د افغانستان نجونو پر مخ پرانیستل سي، خو د تمې خلاف دا کار ترسره نه شو او اوس دا د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې سوې دي چې دا د یوې ټولنې له یو ستر قشر سره ظلم دی، جبر دی او یو ستر جرم دی، ځکه چې د یوې ټولنې یوه غټه برخه ته د هغې د هغوی د حقه حقوقو څخه محروموي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي.
د قرآن اولین آیت د علم په باره کې راغلی دی، لوست باره کې اقرا اول ولا چول ولا عزت پیدا کوي پرمختګ پردا کوي د نړۍ د سیالانو سره به سیال سي. او دا د الله رب العزت امر ده او علم په نر او په ښځې باندې دا فرض ده، د دې لپاره حدود او لیمیټ هم نه ده معلوم چې څومره چې څومره علم کوي په اسلام کې د مور قدر او قیمت او عزت ډیریږي زیاتیږي. خدا شه طالب په افغانستان کې د علم په ځانګړي توګه د خوینو د علم د زده کړې مخه نیسي، دا درې کاله په کتابونو په مخ ور بند کړی دي او بیا اوس اعلان کړی چې کورسونه هم بند کړي. زما په نظر باندې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې جهالت وي تر څو دوی هر رقم فتواوي ورکړي، هر خبره کوي څوک سره استدلال ونیسي کولای او د دو خبرې خلک په ړندو سترګو باندې ومني او فکر وکړي چې دا شریعت ده او دا اسلام ده.
د امریکا د سینټکام یا مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړه چې داعش ډله له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته لا پیاوړی شوي او دا مهال په متحده ایالاتونو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی له ای بی سی امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي افغانستان کې د داعش لا پیاوړتیا هغه وخت پیل شو چې امریکا له دغه واده ووته او پر دې اترهګري ډلې فشار لمنځه ولاړ، خو هغه نیوکه کړې چې له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره باید افغانستان کې لږ تر لږه له 4 تر 5 زرو امریکایي عسکر پاتې وي. په داسې حال کې چې د ده په وینا اوس مهال امریکا هلته هیڅ څار نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زګولا مجاهد تېره اونۍ یو وار بیا رسنیو ته خبرو کې په ټینګار وویل چې داعش خراسان ډله افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوې ده، خو د ښاغلي مجاهد د خبرو په برعکس په وروستیو کې د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ او د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداری ورکړی. او روس لاغی چې تیرونی د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې نه ماشومان یو ماین وجل او د هرات پر باسنګي کې شپږ ماشومان په خوانی پاتې شوی او ماینونه وهل، په افغانستان کې د ماین پاکي موسسو پر فعالیتونو بحثونه راپورته شوی او دا هیواد لا هم د یو شمېر سازمانونو لخوا د زړو ماینونو د چاودنو لامل خطرناک بدل شوی. په دې لړ کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال صندوق اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې د مهال هر میاشت شاوخوا 80 کسان د زړو ماینونو خوراک ګرځي چې زیاتره یې ماشومان دي، خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې موسسې بیا ویلي د ماینونو د قربانیانو میاشتنی شمېر 80 نه بلکې 90 تنو زیات دی. سیف دی چلډرن موسسې لا دا هم ویلي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ماینونه پکې ختم شوي نه دي، ځکه د دوی په وینا د دغه هیواد د ولسوالیو 2/3 برخه په ماینونو لړلې ده. نړیوال سازمانونه او د ماین پاکۍ موسسې له کلونو راهیسې میلیونونه ډالر په دې مصرفوي چې افغانستان کې په ماینونو په خلي سیمې پاکې کړي، خو څارونکي وایي یا موسسې په واقعي ډول کار نه کوي یا هم افغانستان دومره په ماینونو لړلې چې د پاکولو امکان نشته.
په دې برخه کې په تیرو شاوخوا 2.5 لسیزو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ډېرې زیاتې پیسې مصرف کړي، مګر له بده مرغه چې لام ډیر ماینونه په خپل زینو پاتې دي. کله به چې موږ په وطن کې په دغسې مسایلو باندې کار کولو، خلکو به راته شکایتونه کول چې د دغې برخو پروژیانو یا هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کولو په خپلو کارونو کې صادق نه و. خلکو داسې انګیرله چې دوی نه غواړي ټول ماینونه راټول شي، ځکه که دا راټول شي نو بیا دوی ته د بلې پروژې دپاره پیسې څوک ورکوي؟ نو دوی به لامدې عمله یو نیم پرېښودلو چې بیا به پیښه رامنځته شوله، بیا به دوی یو نوی پروپوزل جوړ کړي، بیا به یې نوې پروژه واخیستله او بیا به دوی په هغه ساحو کې کارونه شروع کړل.
او داسې ښکاري چې له سقوط وروسته د یو شمېر ادارو تایید شوې فیسبوک او ټویټر پاڼې د ناڅرګندو کسانو لاسته لوېدلې چې پاکستاني شمېرې پکې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تایید شوې فیسبوک پاڼې تېره اونۍ هغه مهال تند غبرګونونه راپورته کړل چې اوسني چلوونکي د دغې پاڼې د خرڅولو اعلان وکړ. د پاڼې هیکر یا اوسني چلوونکي د تماس نیولو لپاره یوه پاکستاني شمېره ورکړې او ټینګار یې کړی ده چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د دې او نورو ګڼو تایید شویو پاڼو د خرڅلاو سودا کولی شي. فیسبوک او ټویټر کې ګڼو فعالانو ادعا کړې ده چې د دغې پاڼې د رپورټ کولو غوښتنه یې له خلکو کړې، خو برعکس فیسبوک په هغو خلکو بندیزونه لګولي چې د دې پاڼې د هیک کېدو او رپورټ کولو په اړه یې خلکو ته پوهاوی رسولی.
دا یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پاڼه نه ده، د افغانستان د دولت ډېرې داسې پاڼې خرڅون ته وړاندې شوي دي. یو وخت د چارو د ادارې پاڼه دا خرڅون ته وړاندې شوې وه. جالبه دا د خرڅونکي پاکستانی وي یا د پاکستان نمبر د خرڅون دپاره ورسره اعلان ته ورکوي چې په دغه نمبر موږ سره اړیکه وکړي چې چېرته داسې دا پاڼه اخلي. دا ډېر غټ خیانت دی. دا خو د افغانستان د دولت ارشیف پکې پروت دی. په دې کې ورسنی خبرونه او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په پاڼه کې د نوماندانو د ولسي جرګې د ولایتي شوراګانو او همدارنګه د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو نتایج پکې پراته وو، ورسنی خبرونه پکې پراته وو. دا خرڅون ته وړاندې کېږي، دا ډېر غټ خیانت دی او زه په دې ډاډه یم چې د دغو پاڼو هیکر یا اوسني اډمینان دا په کابل کې دي.
او په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو خلکو دا ځل سخت ژمی په غربت کې تیر کړ، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1200 افغانان تنفسي ناروغۍ وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغیو له امله د پیښو او مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او دغه شمېرې حیرانوونکي بللې او ویلي دي چې 80% قربانیانې میندې او ماشومان دي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان 40 ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 470,000 پیښې ثبت شوي چې له منځه یې 298,000 پیښې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې افغانستان کې په 2023 کال کې په تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر نږدې 1,423,000 او د مړو شمیر یې 2,879 تر ورسېده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ډبلیو ایچ او د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو دا به داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او سم ټولنیز شبکې تیرونی په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د سندرې سره هغه پیښه وه چې د سند ایالت په کچه سیمه کې غلو له پاکستاني ځواکونو نه یو نظامي ټانک وتښتو. د دغو ډاکوانو غلو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې هغه وخت رامنځته شوې چې د کچې ډاکوانو د پاکستان او عربستان د تیلو د تصفیه مرکز په یو موټر باندې ډزې وکړې او موټر یې ولوټه. د دغو غلو شمېر که څه هم له 200 تنو څخه نه اوړي، خو پاکستاني ځواکونه یې له یوې اونۍ راهیسې ستونزو سره مخ کړي او د جګړې پر مهال له پاکستاني پولیسو څخه د نورو وسایطو په شمول یو ټانک هم تښتولی. ځایي خلکو په پاکستاني ځواکونو نیوکې کړي دي چې د امنیت د ساتلو وسایل نه لري او دغو غلو د اموالو تر څنګ له یوې میاشتې راهیسې د کورنۍ غړي هم ترې تښتولي چې څوک یې پر راخلاصولو نه دي توانېدلي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو په خپل حکومت پسخند کړی چې غلط ترې په تختولي او ټانکونو او وسایطو کې مزې کوي، خو دوی د سیمې په کچه د لوړ ځواک د لرلو لافې کوي. طالبانو چې وار بیا یې د خپلو صفونو د تصفیې لړۍ پیل کړې، د تصفیې د نوې لړۍ په اړه یې د عامو جنګیالیو یو شمېر چارواکو نیوکې رسنیزې شوې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښیي چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو پخوانی مشر ډاکټر بشیر پکې د دې تصفیې په څرنګوالي نیوکه کوي او ګواښې کړی ده چې د خپلو حقونو لپاره به ودرېږي. د طالبانو له منځه آګاه خبریال بلال سروري په ننګرهار ولایت مقام کې د طالبانو د قومندان ډاکټر بشیر او د قول اردو د مرستیال تر څنګ د لفظي شخړې خبر هم ورکړی دی. بلخوا د میدان وردګ یو شمېر طالبان په یوه خپره شوې ویډیو کې چې وخت یې نه دی معلوم خو تازه خپره شوې ده، د اعتراض په ډول د تصفیې د کمیسیون فورمو ته اور ورچي. دوی په ویډیو کې ټینګار کړی دی چې د خپلو مشرانو لخوا یې د تصفیې کارونه مخته نه ځي او دوی ته ویل کېږي چې تاسې ولې ژوندي پاتې شوي یاست. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل ګرم بحث دا و چې د طالبانو د حکومت لابیګر یوټیوبر عمران رحیمی له افغانستانه ووت. د دوی بل پلوي یوټیوبر همایون افغان له یو ورځني بند وروسته خوشې شو او یو بل پلوي سیاسي کارپوه نجیب الله جامع د طالب استخباراتو لخوا نیول شوی. عمران رحیمی په یو خبره کړې ویډیو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه وتلو ته مجبور شوی او له اوږدې مودې راهیسې د رواني آرامتیا درمل خوړل. بلخوا د همایون افغان له نیول کېدو وروسته طالبان وویل پر هغه د یوې کورنۍ لخوا د اجازې پرته د یوې میرمنې د مرکې اخیستلو تور او بیرته خوشې شوی دی. خو نجیب الله جامع چې د طالبانو په راتګ سره د دوی ملاتړ کوو او اوس یې په دغې ډلې نیوکې لرلې ملګرو یې په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د استخباراتو لخوا له کوره نامعلوم ځای ته وړل شوی. طالبانو د عمران رحیمی او نجیب الله جامع په اړه څه نه دي ویلي، خو عمران رحیمی چې د طالبانو لپاره په ګڼو سیاسي او غیر سیاسي چیرو تورونه لګول، یو شمېر کسان ورته ګواښ کړی چې د خپلې لابیګرۍ له امله حساب ورکولو ته نږدې شوی دی. د خوست 40,000 کسانو بیا د ځوانانو د یووالي په موخه تېره اونۍ د دغه ولایت کرکټ لوبغالي کې ګډ روژه ماته وکړ. د ولایت کې هر کال د روژې په اواخرو کې تر شنه اسمان لاندې دا برنامه نیول کېږي او د ځایي خلکو په شمول له نورو ولایتونو څخه ګڼ مېلمانه ورته د خپلو افکارو شریکولو او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رابلل کېږي. څه کال د دغه روژه ماتي ښکلي اړخونه مېلمنو ته د ماشومانو د نظامي قطعې تقدیم او د وړو پرېښتو نجونو لخوا د هرکلی وړاندې کولو، خو یو شمېر طالب فعالانو دغو مراسمو ته د کوچنیو نجونو په ورتګ خورا سختې نیوکې کړي او ناوړه الفاظ یې کارولي چې د ځایي فعالانو سختې نیوکې هم راپارولي. دوی د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د بهتان او تهمت لګوونکي خپل ټولنیز فعالان دې محاکمه کړي چې ولې د خوست پتمنو نجونو ته په ټولنیزو رسنیو ناسم الفاظ کارولي دي. او سم جالب په زړه پورې خبرونه. جالب خبرې دا وه افغانستان دي. په کابل کې د افغانستان ملي آرشیف لخوا د قران کریم بیلابیلې لرغونې په لاس لیکلې او په زړه پورې نسخې نندارې ته ایښودل شوې. دغه نسخې چې د عربي امپراتورۍ میراث او یو شمېر د افغان خطاطانو لخوا د تاریخ بیلابیلو پړاوونو کې لیکل شوي، 5 ورځو لپاره به د خلکو د نندارې په موخه ایښي وي. نندارې ته ایښودل شویو نسخو کې آن د حضرت عثمان د خلافت د وخت راټول شوي مصحفونه او نمونې هم دي. د مسؤلانو په وینا د ملي آرشیف لیکلي او قلمي اثار د امیر ابو حبیب الله خان او امیر امان الله خان د دولتي کتابتونو څخه جوړ دي چې تر ننه پکې 200,000 تاریخي اثار، کتابونه، قلمي نسخې او مجلې ساتل کیږي. او تیره اونۍ بیا د ننګرهار پوهنتون ادارې ادعا وکړه چې د محصلینو یوې ډلګۍ د ورسپارل شوې پروژې له مخې بې پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې 1500 ګرامه یا نیم کیلو وزن هم له ځان سره لیږدولی شي. د ننګرهار د ساينس پونځي رهبری وایي د دغه ډرون الوتکې جوړونکو محصلینو له کاک موټور کنټرولر او سروګانو نه په استفاده دا الوتکه جوړه کړې چې یو نیم کیلومتر پرواز کوي. د دوی په وینا محصلینو یو شمېر نورې پروژې هم بشپړې کړې دي چې نږدې راتلونکي کې به نندارې ته وړاندې شي. خو د ننګرهار پوهنتون د ساينس پونځي یوې سرچینې ازادې راډیو ته معلومات استولي چې دغه ډرون الوتکه د یو هندي محصل د پروژې کاپي ده چې نوموړي په خپله ویبپاڼه خبره کړې ده. د سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دوی کټ مټ همغه پروژه ملي کړې چې د هندي محصل په ویب سایټ کې لارښوونه، مواد او ماشینونه خودل شوی او دا کوم نه وخت نه ده. کله چې ازادي راډیو دغه ویب سایټ چک کړ پکې د F22 په نوم د ډرون د جوړولو کټ مټ همغه پروژه تشریح شوی و چې د ننګرهار پوهنتون محصلینو یې د جوړولو ادعا کړې ده. پاندې سره د ازادي راډیو د نن و مورځ عمران غاړو خو هر اونۍ له نوې زاویې د مسایلو شننه له سید شینواری سره د ازادۍ لپاره مه هیروي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.